سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجې د تاسو مخه خلاصاده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د خبر پښتونخوا په کرمه کې د شیا او سونیانو ترمنځ زمکي په سر نه خته کې د وژل شو کسانو شمیر 15 دشتنو تر رسیدلای دی په سیم کې د صدر راډیو د مشال برخي خبريال طریقه او رکزي وای د سیمي د پولیسو هغه راپور ته لاس کړی چې پکې ول شوې د نه خته له پایل رئیس تر اوسه 15 دش کسان وژل شو او یو سل شپږ شپې نو ټپيان دي د زمکي پر سر د لانجان د جولای 14 د کرمه په بشور سیمه کې د مديګي او مليخيلو کلو ترمنځ هغه محل پیل شو چې دا ویا جریبه انتقال ځمکه پر سر د لانجې هوارول لپاره جرګه ټوله شوه سیمه ته له هنګور غلی جرګي چې جرګه چې قومي مشران امنیتي او انتظامی چارواکي پکې شامل دي دوربن هڅه کوي په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ په دې نه خته کې مرګ شو بل روس له هغه زیاته شوه چې پرون د جګړې په ډګر او مورچلو کې مړی ومندل شو په 2001 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیا او سنیان ترمنځ په نخته کې بل څو کسان مړه او ټپین شو د غدوار خو او په 2003 کال کې په مری کې توافق لاسلیک کړو چې په کې ول شو په کورمې کې بعد ځمکه هر لنجا د جرګول لاري حل کیږي بلوڅ فعالان دا کوي امنیتي ځواکونه د هغو بلوڅانو پر کاروان ډزې کړي چې د دوی په خبره د جبري بدرکه کول او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخه یو لوی غونډه روان و د بلوڅانو د یووالي کمیټې نن یک شنبه ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د مندلو خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په گاوادری کې لوی غونډه کوي خو په خبرې د بلوچستان حکومت د غبندري خارطه للی ټوله لاري تړلې دي د کمیټې مشر مانور ما رنګ بلوڅ پرونه پر خپل ایکسپانی پخانی ټویټر ویلی حکومت د غوادر د غونډې د ناکامولو هڅه کوي د هغې په خبره امنیتي ځواکونو په مستون کې هم د بلوڅانو پر کاروان ډزې کړې دي که څه هم د بلوچستان حکومت ویاند د ادعاوې رد کړي خو پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د غوادر پر لور روان دي او د ډزو اوازونه پکې اورېدل کیږي خو دا معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي بلوڅان د پاکستان حکومت په جبري بدرکه کولو او د بلوڅانو د حقونو په نور کولو تورنوي د بلوڅانو د لوی غونډه په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا په بنو کې د امن په نوم یو لوی پاتسون پیل شوی دی دا سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د شبکېدو په پیښه کې ډیر افغانان او نیپالی پناه غوښتونکي کې ټپین شوي دي د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې پرختونکي پاتې شول د نورو ټپونو برسېره نو ژر له رختون رخصت شوي د پیښه د جمعې په ورځ په بالا پلانایګا ښار ته نږدې په یو لوی لار شوې ده سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو لار ده په 2023 کال کې نږدې 3000 پناه غوښتونکي د سربیا د اروپایي اتحادې غړو هیوادونو ته تیر شوې دي او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله خامنئی له خوا د ولسمشری تصدیق ترلاسه کړ نوموړي ته دغه تصدیق د ورکړې د مراسم نن یک شنبه په تهران کې د امام خمینی په جماعت کې جوړ شو ټاکل شوی چې پزشکیان دوه ورځې وروسته د جولای په 10 په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي پزشکیان چې یو منځلاری سیاستوال بلل کېږي د همدې جولای میاشتې په سر کې د ټول ټاکنو په دویم پړاو کې خپل سخت دریځ سیال سید جلیلی ته یې ماتې ورکړه په ایران کې له وخت مخکې دغه ټاکنې وروسته له هغې ترسره شوې چې 13 میاشت کې ولسمشر ابراهیم رئیسی او د کابینې یو شمېر غړي د هلیکوپټرې د الویدو په پیښه کې مړه شول تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي نن د مری و ما په افغانستان کې د ملي بیرق ورسته سوانان وای چې دوی نه د پری خودل شوې چې دا ورس مل ول منځي خو خبرې
کوم هغه احساس او مینه چې مونږ د بیرق خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ زړونو کې اوسي او مونږ به همیشه دا بیرق خپل زړه کې وساتو
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اوبو د کړکیچ په اړه خبرداري ورکړی د دې سازمان په خبره چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ په پراخېدو دی خو په افغانستان کې د نن خلک څه وایي
به وخت باران هم شو کړو ته فائدہ مون رسوله بیا په زم د دې کې بیا به وخت بارانو سره سیلابونه راغله او فعلاً چې زغږی کوم د زور نه پورته ګرمي ده
لا دې سربېره کورمې ته به هم مور شو نړیوال مسایل ته به هم تم شو نور مطالعه به مشتمل تیم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبرې خبرونه کې مو ظفر د سیال د وقا پای کار تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو نن د زمری میاشتې و بچ د جولای 28 سره سمون خوري په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته د ورځ په افغانستان کې د دریم ځل لپاره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال راغلي خوشمیر ځوانان وایي چې د ورځ په فزیکی یا آزاد توګه نشل منځلې خو په ټولنیزو پاڼو کې منځلې ده ورته تفصیل څنګه کار نه ورو
په افغانستان کې د زمری ومه د ملي بیرغ له ورځې سره برابر ده. ډیری افغانان وایي د طالبان حکومت له خوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په ښارونو کې دا ورځ په آزاده توګه نشي لمانځلی، خو په ټولنیزو رسنیو به دا ورځ په پراخه کچه لمانځي. یو شمیر ځوانان وایي چې دا ورځ د دوی لپاره لا هم ارزښتمنه ده او ورته درناوی کوي. د کابل ښار اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه اوس وخت په آزاده ډول باندې نشو کولای افغانان چې دغه ورځ په آزاده ډول سره ولمانځي، خو کوم هغه احساس او مینه چې مونږ د بیرغ په خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او مونږ به همیشه دا بیرغ په خپل زړه کې وساتو. خو متاسفانه نظر په دغه شرایطو سره مونږ نشو کولای دغه ملي ورځ مونږ په آزاده ډول سره ولمانځو، خو بیا هم ټول افغانانو په زړونو کې همدغه یو بیرغ دی او همدغه خپل بیرغ مني.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې د امن غوړې نومې په راپور کې واخیستل شي وایي نړۍ افغانستان په درې رنګه بیرغ پیژني.
نړۍ نن افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې پیژني. کچېرې تاسو ګورئ کچېرې د کرکټ لوبې یا د فوټبال لوبې یا هم اوس د اولمپیک لوبې دي، دا ټول کې د افغانستان ملي بیرغ رپیږي، ځکه نړۍ افغانان په خپل دغه درې رنګه بیرغ باندې پیژني او ور باندې ویاړ کوي. زما په نظر باندې یو بل دی چې یو ګوند بیرغ به وي، لکه په افغانستان کې هر ګوند او هر حزب یا هر ګرو ځانته یو بیرغ لري، خو ملي بیرغ د افغانانو همغه درې رنګه بیرغ دی.
افغان ځوان ارمان چینواری چې اوس په لندن کې ژوند کوي وایي دا ورځ به د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب په لندن کې لمانځي.
د افغانستان د ملي بیرغ ورځ به مونږ په خوا په افغانستان کې منځله ملګرو سره دوستانو سره تپې ته بتلو، د بیرغ د نوي بیرغ د لګېدو مراسمو کې به مونږ ګډون کوو. خو زما خپله خوښېده چې د ملي بیرغ ورځ د ځواکونو سره ولمانځو، د هغو خوا ته لاړ شو، هغو ته به مې بیرغونه ډالۍ کول. اوس هم غواړو چې دا ورځ ولمانځو زوخته په لندن کې مونږ غواړو چې دا ورځ اول منځو د ملګرو دوستانو سره.
طالبانو تیر کال په دې ورځ د خپلو بیلابیلو چارواکو په حضور کې د کابل په وزیر اکبر خان غونډې کې د خپل حکومت سپین بیرغ د درې رنګه ملي بیرغ پر ځای پورته کړ، چیرې چې هر کال د تیر جمهوري نظام د چارواکو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې درې رنګه بیرغ نوی کېده. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسله والو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري په فیسبوک کې یو کمپاین پیل کړی او له افغانانو یې غوښتي چې په ټولنیزو رسنیو کې دې د ملي بیرغ د انځور په خپرولو سره دا ورځ ولمانځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ غوښتل چې دا ورځ ملي وحدت د سمبول په توګه باندې په ګډه ولمانځو. تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې په یو ډېر شاندار ډول باندې ټولو هیوادوالو په دې لمانځغونډه کې ګډون وکړ، چاپ خپل مجازي پانو کې د دې بیرغ سره خپل تصویرونه خپاره کړل. دا زموږ د یووالي او زموږ هوډ د ملي ارزښتونو سره دی او اوسني حاکمانو ته د دې ښکاره کول دي چې افغان ولس خپل ملي ارزښتونو ته هوډ لري.
دا دریم کال دی چې د ملي بیرغ ورځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال را رسیږي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د خپل حکومت بیرغ چې سپین دی او د توحید کلمه په تور رنګ پرې لیکل شوی، د افغانستان د درې رنګه بیرغ پر ځای په دولتي ادارو، د پولیسو په پوستو، پوځي تاسیساتو او د ولایتونو په څلور لارو کې پورته کړی. د یادونې ده چې هغو هیوادونو چې د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي په سفارتونو کې د طالبانو حکومت بیرغ پورته شوی. په تیرو دریو کلونو کې د ملي بیرغ د ورځې د لمانځلو له امله خلکو په وړاندې د طالبانو د ځواکونو د تاوتریخوالي او ناوړه چلند یو شمېر راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان ملي بیرغ چې تور، سور او شین رنګونه لري، د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لویې جرګې لخوا تصویب شو. د دې بیرغ تور رنګ د تیارو او ظلم د دورې، سور رنګ یې د هېواد د دفاع په لاره کې د قربانیو او شین رنګ یې د افغانستان د ثبات او بریا استازیتوب کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د زمری ومه په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ وه. بل پلو په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د اساسولۍ د اوبو د خوندیتوب د عمومي کمپاین په جوړونه کې ویلي چې وچکالۍ د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکې سرچینې ګواښي. پورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې سخت ځپلې وایي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د استازولۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالی د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناک سرچینې له ګواښ سره مخ کړي. اروپایي ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې د ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړی په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغه ټولنې د غراز ویلي چې په ګډو هڅو کېدای شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایي ټولنې د طبیعت څنګه کولای شي موږ د سیلابونو وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون روسي څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبیعي آفتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سخت اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د روسي څپې له کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې ویجاړۍ په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تېره اونۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د تازه ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې یو اویا کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې سخت ځپلي او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال به سره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو، په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مونه رسوله. بیا په زم د دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې زه غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی حیات الله صدیقی وایي چې وروستیو ورښتونو په دغه ولایت کې د څښاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باعث
په سیمه کې وروستیو ورښتونو د کوچنۍ او لارې
تخریبات راهای مواصلاتي
خلک له ډېرو ستونزو سره مخ
دي. د ښاغلي صدیقی په خبره کې څه هم د طبي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم خپل مسؤلیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو د لوړولو لامل د افغانستان د تازه او سبزیانو د صادراتو د بندولو څخه کابو دوه ونې تیریږي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د دې خونی د مدیر پلاوي غړي خانجان علي کوزین نظر لري ته ویل چې له افغانستان څخه د صادراتو بهیر ډېر پڅه او کمزورې دي او پاکستان هم خپلې ګمرکي تعرفې نه دي ټیټې کړي. تفصیل سنه کړنورو.
ډیر مشکلات دي، دغه موږ ته دومره ډېر مشکل دی وځ دی په سوروس انګور او ځم.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوه تازه میوه تجارت کوم، ټول تاجران تاور سره مخ دي. دغه د تعرفه چې بیرته سابق حالت را نشي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډی ځي په تور خم باندې وړي او دا خو ډیر کم تاجران ډیر نقصان سره مخ دي. هر تاجر ته نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ
دي. یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګري میوه او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل:
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ ا دې عقل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجارتان نه اخلي، سرپانم نلرو مجبوریو چه دل پا دیر سوغانه ورکو پا شل اوغانه ورکو پا یوه اوغانه ورکو.
دی موضوع پاکستانی سوداگر هم اندیخمن کری دی. دا افغانستان و پاکستان دا سوداگر یو سنایو پا گردی خونه که دا پاکستانی سوداگر و مسئول ضیاءالحق سرحدی وی دا پاکستان نخوا دا گمرکی تعرفو لوری دل دا دوارو هیوادونو سوداگر و تا زیان رسوی.
خپل حکومت تا اویلو که بایی دا مهربانی کوی دی بنا نظرسانی بکار دی دی سرا دا دوارو ملکونا کم تاجران دی آخو تا کرونو روپیه نقصان رسیدل دی که تاسو دی بنا ٹیکسونا که اضافه کو دا یقیناً با دا افغانستان حکومت هم دی دی خونا کم مالونا زی اوگو من دیم دا مسئولیات مالیات اگه بزیاده کئی داو منگ لگیا و خپل کوششونا کهو لگیا.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزی وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کومه نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه رامنځته شوې د پاکستان د طرفه نه بهر ډېر کند ډېر سست پرزن د ورځې موږ 300-400 کانټینر په دې وخت کې تلل اوس یا 150-140 کانټینر پروسه د پخوا په شان ته تر اوسه پورې دا مشکل نه دی حل شوی.
ښاغلی الکوزی د جولای میاشتې په لسم ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې ته اړ شوي چې د هېواد د میوه او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابره لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د فصل پر رسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هېواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس راځو یوه نړیواله موضوع ته. اسرائیلو نن یکشنبې د لبنان پر حزب الله ډلې د سختو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا وروسته تر دې دی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د اسرائیلو دننه لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانان ووژل شول. د اسرائیلو پوځ تېره شپه هم د لبنان پر جنوبي سیمو بریدونه کړي، خو ویلي دي پر حزب الله د پراخو بریدونو پلان یې د کابینې تایید ته منتظر دی. تفصیل له اسدالله الدین نور.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یک شنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینې سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله برید ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی برید سیمې ته ورغلی دی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړي ځواب غور کوي. اژانس په لبنان کې د دو سرچینو په حواله ویلي چې تیره شپه هم اسرائیلو د لبنان پر جنوبي سیمه یو شمیر بریدونه کړي دي. د اسرائیل پاوس هم د تیره شپې بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې د نننه د حزب الله اهداف وشته دي. د اسرائیل پاوز زیاته کړي پر حزب الله د دوی د لوړې کچې بریدونه د کابینې تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د شنبې په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان لوړو کې لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانان وژل شول. د پرون ورځې دغه برید د مجدول شمس سیمې د دروس کلي کې د فوټبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید د فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره یې دغه توغندی د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې حزب الله سره دی. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنهکه کولو ادعا کړې، خو د فوټبال پر لوبغالي پرونی برید کې یې هر ډول لاسلرل رد کړي دي. د اسرائیل پوځ بیا وایي معلومات ښیي چې توغندی د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه برید غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې برید حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بې ساري عواقب ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان د حکومت د امر اختیار وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپټایټس یا زیړی زرګونه پیخي ثبت کړي دي. د دې وزارت د روغتي خدمتونو وړاندې کولو مين عبدالولي حقانی نن کابل کې د هپټایټس یا زیړی ناروغي د نړیوال ورځ په مناسبت په غونډه کې وویل چې ډېر خلک د دې ډول زیړی و په دې ډول زیړی اخته شوي دي چې توی او کورنۍ د درملنې په منظمه توګه د درملنې توان هم نه لري. ورزو په دې نور تفصیل سنګه کاکنه ورو
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپټایټس یا زیړی ناروغي اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو موین عبدالولي حقانی نن د یک شنبه په ورځ د هپټایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغه ناروغي نږدې 3,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کسان په افغانستان کې د زیړی ناروغۍ د پیښو شمیر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقانی زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپټایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او اته ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغي د اخته ناروغانو د تیر کال شمیرو په اړه زیاته کړه،
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 2,000 د هپټایټس بی ناروغان او 1,500 د هپټایټس سی ناروغان ثبت شوي دي.
پام دې حال کې شمیر افغانان وایي چې دوی یاد کورنۍ غړي د بیوزلۍ له امله د زیړی له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي مینا وایي چې په هپټایټس ناروغي اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل همدارس نادیا چې د طالبان حکومت لخوا په سنگرتونونو له بندیز مخکې د سنگرتون څختنه و، ازادي راډیو ته وویل چې دا غي وسته کون کې په پټایټ سخته و او د اقتصادي ستونزو له امله یې سم درملنه نه ده شوی.
چون اوضاع افغانستان معلوم است به همه،
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی، هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا نجلۍ همداسې پاتې ده، دا د ځیګر ستونزې سربیره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولای، د هغې روح او روان یې هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یو ځوان نجلۍ ده.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي بې ځای کېدل، کډوالۍ، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، د پچکاري ګډ استعمال، له معایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلماني له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤولانه خلکو بې کول په افغانستان کې د هپټایټس ناروغۍ اصلي لاملونه بولي. بلخوا د سری ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي و ډوله ویروسونه د هپټایټس لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول تر شو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام مثلا چې موږ تاسو تور زیړی سپین زیړی 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 ورته وایو، دوهم دواوي کولای شي چې دغه زیړی رامنځته کړي، دریم ملي تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي د زیړی رامنځته کیږي، څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي، او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي، شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړي زیړی رامنځته کوي.
هپټایټس یو ساري ویروسي ناروغي د چې د زیګر دلته به کې دوه لامل کېږي او وژن کې بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي په هرو دیشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2010 کال پورې د هیوادونو په همکاري د دغه ناروغي وایروس له منځه یوسي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د زیړی نړیواله ورځ وه. زیړی چې روغتیا پالانې پټ یا غلی وژونکی بولي له هم له افغانانو قرباني اخلي. په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 کسان پر دغې ناروغۍ اخته دي او له دې ډلې یوازې 6,000 پیښې تیرو 2 کلونو کې رامنځته شوې. سږ کال د جولای 28 یا د زیړی نړیواله ورځ په دې شعار سره لمانځل کېږي چې اوس د اقدام وخت دی. دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده، پرې اخته کسان کوم ډول رنځونه ګالي او څنګه ځان ساتلی شو، اسدالله لودین پرې دغه راپور چمتو کړی.
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 1.5 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدل، اول خارښت خو بدن می ټول خارښت کاوه، بعد له خارښت نه هغه وسو سرګي مزيړې شي خلکو راتوي وادا دي زیړې ده.
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلن عبد الله د همدې رختون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې له لاس کلون راهیسې په زیړې اخته شوی.
اوس مې سترګې مې زیړې دي، غوښه مې توره غونې واولې، ټول بدن مې خارښ کوي. یاره تل حال خو دا تل حال، یعنی زه هیڅ شی هم نه شم کولای، همداسې بس پوتې ما غوړې د دې شیانو بوی ډېر بد را باندې لګي، زړه مې پړسېږي.
عبدالله په سپین زیړې اخته دی چې د زیړې د پنځو عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړای خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړې نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي. له دې ډلې شاوخوا شپږ لکه 80,000 تور زیړې یا هپاتایټس بی لري او پاته 3,60,000 نور بیا سپین زیړې یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 6,000 افغانان تیر دوه کلونو کې په زیړې اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړې اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي. زیړې څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس A, D او E. خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې B او C، یعنی د سپین او تور زیړې بڼې عامې او نظر نور ته خطرناک دي.
لکه ته دا وی په پېښور کې وکړل، بیا ته هم نشوله دغه نه بیا له ښولم بیا راولم دلته کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم دغه باندې مې توغیزینه او لګینانی دا وای راکړه.
د میدان وردګو د جګټو ولسوالۍ اوسیدونکو 45 کلن عبد القهار له ډیر شکلون راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وای د موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړي، خو زیړای لا بدن کې پاتې دی. عبد القهار وای خپل به وزله دی او انتانی رښتون کې د تور زیړی وړیا د وانهشته.
نو اوس په دې شپخانه کې په خیر کومه دا و ګولې نشته دي، هغه کله چې دا و خلاص شي بیا دی په تلویزیون ته نشي کولای. نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم، هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دې اقتصادي وضع مې بيخي خراب ده.
عبدالقهار زیاتوي په سیره کې لورایه د تور زیړی نه خنشته، خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی.
نور خدا سي نه خانه زنه وینم نه مسترګې زیړی دي او نه مې کومل تاریخ پکې کړای پکات به دې باندې پیګما چې جون مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو زای پای کوم نه شم دې دلای مو ما ته چې کاور کې ماینه تو کل چې کاور کې ما ته ویل چې دا دې مراد ته د جګار دا څه کړای دی لکه دا دی ورک په رګمال باندې وای.
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ المنزل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړز ته غوړه کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر ډیر شو ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغي لکبل مري او په وینا یې د دغه ناروغي د خې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندی ګامونه پورته شي. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې د محل په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیون کسان په زیړی اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیون کسان مري او څه باندې 2 میلیون نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغي متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلې شي، خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي که چیرې د پاملرنه ورته ونه کی، یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري، نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژن کې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې تر څنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې دای شي دغه ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکي. خو په هغه صورت کې چې د هغه زیړای چې لري که هر ډول وی پاوو مستلو که تور زیړای وي یا سپین زیړای یا زیړ زیړای که چیرې د پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دای کیږي هیڅ ډول مشکل د روغتیا او صحت نشته.
د زیړی یو شمیر پېخې اوږدمهاله وي او دا چې د زینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولای نو بابېړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړی ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو د پچکاري د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړی د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره 3 دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغه ناروغي ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.
دوی منی مای کې درته د زهرا کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د خیبر پختونخوا په کوربه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ زمکه پر سر نښته کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال طارق اورکزی وایي د سیمې د پولیسو هغه راپور یې ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي د نښتې له پیل راهیسې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 1,600 نور ټپیان دي. دا زمکه د لانجې پر سر د جولای 5 د کورمې په بشوره سیمه کې راپورته شوې وه. بلوڅ فعالان دا کوي امنیتي ځواکونه د هغو بلوڅانو په کاروان ډزې کړې شو. د دوی په خبره د جبري بدرک کولو او د خل او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخه ویلې غونډه ته روان و. د بلوڅانو دیوالې د کمیټې نن یکشم بي ویلې بلوڅان د ورکو کسانو د منډلو او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په گاوادر کې لوی غونډه کوي. خو په خبرې د بلوچستان حکومت د دغه بندري خارته تللې ټولې لارې تړلې دي. دا کمیټه مشر پرون پر خپل ایکسپانی ویلي حکومت د گاوادر د غونډې د ناکام غول هڅه کوي. د غیب خبره امنیتي ځواکونو په مستنګ کې هم د بلوچستان پر کاروان ډزې کړې. بلوچستان د پاکستان حکومت په جبري بدرک کولو او د بلوچستان د حقونو په نور کولو تورنوي. دا سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د شبکې دوه پیښه کې 13 تن افغان او نیپالی په نغښتون کې ټپیان شوي. د راپور له مخې لا دریو تنو پرته چې په نغښتون کې پاتې شوي د نورو ټپونه برسیران و او له نغښتون رخصت کړی شوي. دا پیښه د جمعې په ورځ د بیلا پالاناکا ښار ته نږدې په یو لویه لاره کې شوې ده. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له خوا د ولسمشر رئی تصدیق ترلاسه کړ. نوموړي ته دغه تصدیق د ورکړې د رسمي مراسم نن یکشنبه په تهران کې د امام خمینی په جومات کې جوړ شوی. ټاکل شوی چې پزشکیان 2 ورځې وروسته د جولای 15 په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
انسان در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
سشکر په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به ووري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت خانه
بی وزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
دا شی اجتماعي کارکونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکونکو میوند خوشمن سره مرکه کړي.
پټولنې کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ما ته اولاد خوند راکوه نه به فامیل دې چې شنه به ما خوند نه اخیستو ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه ولې کومندان صاحب
په دې ښځه کې خامخاته فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیه ته بوزو.
سمه کومندان صاحب مخکې شه.
کومندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د وی تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو زمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروي کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره سوي راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سخت کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل سوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیلګران وایي که څه هم سخت کال د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې سوي مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دغې اوس یې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکټار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکټارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوي ویل شوي، که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړي چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې 2 برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. مهمه خبره دا ده چې پخوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 5 جریبه کوکنار کرل، او له دې 5 جریبه کوکنارو څخه به 30 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کول. خو سږ کال یو بزګر په 200 متره مربع ځمکه کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړل، او له دې لږ ځمکې څخه 30 کیلوګرامه په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګران شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکرل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السیس موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی، او اندا چې 2 والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ و له کاره ګوښه کړي دي. خو د دې موسسې تحلیلګران 2 میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو، او په تېرو 10 کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هېوادوال معتاد کړو. افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هېواد وګرځاوه. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، خو 3 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې تر څنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یو اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډیرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړې دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلي چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیايي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې له دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځله نشه پرې ایښی خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بیرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داس زندگی د سټوسی وینې سره کوم جوړ کی ژوند کوو. پنځه نه پاره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو ډیر خدای چې دغه سی جوړی پیدا سی چې سړی پکې پری دی و داس جوړ نه چې فقط یو ځ زندان ته واچ وا وګی تګی خو چې لکسام جوړ پیدا سی چې د تر کول جوړ وي تر خو ډیر خدای.
دا محل په افغانستان کې د محتاجون شمیر 300,000 تر رسیدي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوال بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زور معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنۍ مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یو فعال محدیه رضایي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه و بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په ډېره تازه یو راپور خپور کړی او ادعا یې کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخ شی ستونزی دیره ولی شی که مو گولایتونو تا وو برو بخواه خزو خجون درلود خو اوز دی هر اورزی به تیره دو سرا ستونزی دیریگی پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولنه تا زیان رسیگی.
در سطح کل متظر بسازه
دا موسسه داسې محل په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او احتیاط د وضعیت په اړه سروې وکړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغو شوي معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له هم دی عمله دوی دی واجتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري، او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا احتیاط د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالېدل چې روغ شوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره خپل روغ شوی مریض نه حال او احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ داده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشیان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیم کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکړي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نه شي، خرڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا خرڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤل و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغا زمونږ د یو عامه زوی د هغې سګرټو کې پوډر را باندې ووهل. دې سره کوم یو هفته ما همدې نشې ته دوام ورکو. یو هفتې نه بعد دا سړی ما نه جدا شو، یا دوه درې ورځې. نو ما باندې ډېر یو بد حالت راغی، مریض ولم، ځان مې درد کوو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشې تاثیرات دي. دوام یې واخیستله، پرېوتلم. دوه ورځې بعد یې زنګ ووه عامه زوی مې چې څنګه یې، چېرته یې؟ او ما ورته ویل زه مریض یم، والا زه نه شم درته. هغې ویل تیا د فراشه جوړېږي. نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم، دا سګرټ بیا په ما ووهل دي کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ماته نه پوښتنه وکړه چې ولې. بیا هغې ماته دا جواب راکړ چې زه هم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و. بس ما دا د عامه زوی مې په دې روږدې شولو. درې څلور کاله هم دې ته دوام ورکوو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله. بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه ده زه ولم، یعنی پوهنتون و پوهنتون کې د مالی بخش کې وم، یعنی فاینانس دا فیسونه مونږ بل ورکوو، بانک سیستم و. بیا به هغې ته سمستر وار خپل فیسونه یې رسول، دغه دې مونږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 40% محصلین پرې روږدي دي. بیا بس خدای بدبخته کړلو، دې شي باندې روږدي شولو. والا صاحب نو چې کله اواز دل خبره شول، ډېر جګرخونه شول. نور په دې لټه کې شول چې د دې تداوی څنګه وو. بیا والا زه کې شفاخانې ته ویوړلم، هلته یې ډېر په ګزاف پیسو باندې تداوی راته وکړله. تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پرې راغلم، تکرار شو، ذاتي ژوند مې مستاسته په تریخېدو شو. زه چې کله خمار ولم، نه به ماته اولاد خوند راکوو، نه به فامیل، د هېڅ شي نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به وروره هر لاسه به ما اچو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې ویستې ده، نږدې سترګه وتلې وله، او سترګې درې څلور کوک وخوړل. هغه وخت کې مې ویستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه، او هغې انکار وکړ، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي. او ماته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې هم خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور کچیرې زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکوم، دا ژوند زما تریخیږي. دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنگ شي. نور دا که اول ځل ما سره داسې وعده وکړله، بل ځل نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی. خدای پاک دې نور هم د دې نه وساتي، او که بیا پرې راځو بیا نور زمونږ ژوند تریخیږي. دا آخري مرحلې دي دې شي، ځکه چې دا خپل فامیل کې دا تا مثال بچانو ته، دا خورې، دا ورورې، دا باجاګانې، دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روغ دی، دا واغې باندې څه حالت تیریږي. دا خو مونږ احساس نه لرو، دا هغه څوک چې هغه حالت پې تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روغ دی، دا یا محفل کې یادوي، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روغ دی خو په خپلې نشې کې، په هغې به څه خبرې چې د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلی یو، دې حد ته چې یا د خدای مونږ ته مرګ راکړي، او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کړي. نور
دا د زهرو کاروان خپرونه وروستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه میرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي، او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
یو خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته. کونډه یم، دا وړ وړ بچیان را پاته دي. اجی صاحب یو خیرات خوراک
کنه. دلته څه کوي ته ناسته؟
کونډه پیواز لکه زه یم، یو خیر و خیرات ټولومه.
کمانډار صاحب، اجی ماشومانو ته وګوره، څومره تیز باران اوري. ټول په بول هم ده خشتي دي، خو دوی بیا هم نه را بیداره کیږي.
ښه وایې، ماشومان خو څومره شوخ وي، یوه شیبه هم آرامه نه کینی.
کمانډان صاحب، هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخی او لوبې کوي. زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي، د لوږې نه ټوله ورځ ویدي.
دی دوم رو تیز باران که خوچ بیسه دانی پسد کیگی دا سنگ خوب ده
اوهو دی دوم آشومانو خسترگی رانی دی رانو سترگو بیده دی
کماندان صاحب ما خودر دویل چی کمزوری شیوی دی دوی خوب هم درست دی
دا څنګه خوب ده تا پر انوستر کو خوب لیدلې بی
کماندان صاحب دا زه زی هر څه خورو ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بی خیله کمړی چی
بیا دا خو بی خیله کمړی چی وی
زمون بیچاره غان اولادونه خو په ژوندونی هم له کمړی چی وی ژوند خو دې پښتدارو خلکو دی مونږ کله په ژوند دی کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناشته او چغې وه نه ستړی کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم
نو څه وکړم کمانډان صاحب مجبور یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی
کور مې نه نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
راغ ما وایه خامخا څه خبره شته اشرفه
بله کمانډان صاحب
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیه ته بوزو
سمه کمانډان صاحب مخکې شه
کماندان صاحب تاسو زبون بیچاره ګانا نه څه وړی مرسته خو نه کوئ را سره ناخته مو ځوروئ او دې ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
کماندان صاحب او دې ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشې مې کوي قومندان صاحب عذر درته کوم پلاو درته غوړوم ما خوشې کوي ما خوشې کوي
راځه
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاس
خیر یو چې قومندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې خزي سره راوستلی وو
خخه نو نتیجه یې څنګه ده
انداره قومندان صاحب ته یو ګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوی او په دې ډول موتاد شوی دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل جنې سوالګرې خزي ماشومانو ته نشي مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قومندان صاحب دا دی تاسې وګورئ ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو مخته شوي
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي د دوی د معتاد کیدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي خطو درېږز اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یو سوالګر خزي او داغه څلور ماشومان دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مور ده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراستوم چې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قومندان صاحب همداسې به وکړم
دا زید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
چی تیچی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا ¡Suscríbete al canal!